اخته دي د خبرونه په دوام کې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي خو لا هغه مخکې نورياس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 999 قطعې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سید کامران په نوم د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤول نیول شوی دی. ویل شوي چې نوموړی دوه میاشتې وړاندې له سعودي عربستان څخه دې ولایت ته راستون شوی چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ونیول شو. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤلین هم وایي د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوښتی. د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل د دښمن شپږ تنه مړه شوي او څلور تنه شدید ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکني ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح محاکمه پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. او د یو بیرل تیلو بیه په څه باندې یو کال کې له $200 واوښتې او پانګوال هیله مند چې د کورونا او بالا عمله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجی شیراسان تاسو سره تماس کیم. عزتمن دا چې زمونږ په دنډې کې په نامو یو ځای دی چې ډېرې کمې اوبه لري او والۍ شېګینه ده او اوبه ټولې جذب کوي پټو ته نه رسېږي. هیله مو دا ده چې دغه به والا مونږ ته پخه او په اساسي طورې جوړه کړي او یو راته ذخیره جوړه کړي چې دا مسلمانان پرې آباد او خاط شي. اوس یوه قپه ملۍ نه شي پیدا کولی چې خپلو بچو ته ورسوي. دا مو ارزو ده هیله ده چې لوړ پوړو چارواکو ته یې ورسوي. وسلام په احترام. زابل شاجو ته خبره کوم. د تازه رباد څخه بشیر یم. پیغام مې دا ده چې دا زموږ د شاجو لاسته پر دخل باید ټول جوړ شي. دا مینو دی کړی ده سل متریک یو مایم په تاسو وایي یا په 50 متریک حکومت څخه دا خواهش لرو چې باید دا د مینو سندکان دا ډ زمای د خپل شان کې اوښتي دا هم کوم کوم باید دا چې له حکومت څخه دا هیله کوم چې دا زموږ سړک را جوړ کړي. مرحبا.
السلام علیکم. خیر انشاءالله د سیم بندک خبره کوم. کم نشان چې دغه لیس ترخان دغه باره کې راځي په یو شی مسلمان رسیږي. بس چې دغه زموږ مشران یې خوري موږ سره راټول مکوه مرسته راغلې ده او بیا نه راکوي مشته. عکسونه ما اخلي مچتو ته مو راغواړي ور شی مشته نه راکوي موږ د سیم بندک سیمې خبره کوو. د سپینې ګنبدې سیمې. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمې اچولې وه. نو هغه اوبه په جوشېدو وې جوشوې وې. لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته. هغه اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی وو، تقریبا یو کلن هلک. مور یې په یو لوښي کې یو ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې را چپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د هغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پېښو سره نه مخ کېږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چی په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څخه و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي. خو زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید دې وساتي ورینه کې دغه شې.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوي وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکي، قیچي وغیره. یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دی ترسو دی دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کدی شي ډیر وخت داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته د یی د مور یا د پلار یا مشرب دوا یې راخیستې خوړلې د ام دغه سي بیوشه شوې ده
تاسو کدی سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بی پروايي د بی خبري لوجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي بیا دا حالت څومره خطرناک وو
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میدې لواش کوي حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي د خوړلې د کولمو انسداد ورته پیدا شوی ده بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونه کوي چې هغه د خار نه لرې وي حتی د مرګ باعث هم کیږي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنه ښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاری بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلی تاسو نظر څه ده
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري پلار هم مسؤل دی مور هم مسؤله ده همداسې مشران رونه خویندې ټول هم خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي هم مازدیګر یا ماښام کورته راشي نو هغه څوک چې څلیر ساعته تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چې باید ځان مطمئن کړي او دغه نه ورسته باید خپل کار ته لاړ ډېر وخت انداز مثال ماشومان سوځیدلې یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځي کی وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداز شوی چې مثال بعض کورونو کې یو ماشوم شوی مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو ساروی څو کله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدلی چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کومه داسې کیسونه مونږ اوریدلو خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زوایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته هم دغه سي حل لارې دي هر شي دي حل لارې وي نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شي چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان موږ باید ماشومان د لاسرسي څخه لري وساتو فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونه وي چې ارززاد دوه د قول پارزمو بیرته زر راځم کېدی چې په ماغه دوه د قول کې واقعیا کې صورتونه سي نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیره مننه ډاکټر صاحب زما دای اوسې درن دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مو مل او ملګری
the lobo le maidana
amateurs ad blazing the ball down the ground over extra cover
save
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، پرونه خبرونه کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له مخکښتو پچوونکي رحمت شاه سره مرکه کړي. دا به هم واورئ چې د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولي هوتک تر راتلونکي جمعې په شپه په کابل کې له خپل بهرني برازیلي سیال سره لوبه لري. په دې اړه د احمد ولي هوتک تازه څرګندونې اورئ. د متحده عرب اماراتو په لسوریزه لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو غږیږو. 15 افغان لوبغاړي دې سیالیو ته اخیستل شوي وو، او که وختونو په پکتیا کې به مو د سنوکر سیالیو له تازه حاله خبر کړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کابل د الف لوبډلو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې جوانان میهن لوبډلې بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل د کابل د فوټبال الف لیگ سیالۍ چې د روان لمریز کال د قوس په 15 نیټې څخه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، نن پای ته ورسېدې. ښاغلي مشعوف وویل د امید افغان او د جوانان میهن لوبډلې د الف ګروپ، او د یورش بګرامي او توحید لوبډلې د بی ګروپ کې نیمایي پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د ښاغلي مشعوف په خبره په پایلوبه کې د جوانان میهن او یورش بګرامي لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، او په پای کې د جوانان میهن لوبډله بریالۍ شوه. د یورش لوبډلې دوهم او د توحید لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په هرات کې د غیږ نیونې سیالۍ د پهلوان احمد شاه په بری پای ته ورسېدې. د هرات د ورزشي ادارې مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د غیږ نیونې ولایتي فدراسیون او بلکورش په ملاتړ 6 ورځې وړاندې پیل شوې وې، د 130 ورزشي کلبونو استازو پکې ګډون کړی و. د وایي په دې سیالیو کې 50 کیلوګرامه وزن درلودونکو پهلوانانو برخه اخیستې وه، چې په پایله کې پهلوان احمد شاه اتلۍ وګټله. د اتحاد ورزشي کلب پهلوان محمد نادر صوفي دوهم مقام ترلاسه کړ. او د کرونا د سیوري لاندې د استرالیا اوپن ټینس لوبي ترسره کیږي. د راپورونو پر بنسټ د استرالیا د ټینس آزاد جام سیالۍ سبا پیلېږي چې دوه اونۍ به دوام ولري. په دې لوبو کې به له ټولې نړۍ لوبغاړي ګډون کوي، او زرګونه تماشاچیان به یې نندارې ته راځي. ویل کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په دومره لوړه کچه لوبې کیږي. استرالیا د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر سخت قرنطین تیر کړی، ځکه د داسې لوبو کوربه دی.
درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه خبرونه اوري. د افغان کرکټ مخکخ توپوهونکی رحمت شاه چې په افغان لوبډله کې د لوبغاړو ترمنځ په حجی مشهور دی، د کرکټ زیات مینوال یې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنې د ملا تیر بولي. دی په خیلاس توپوهنه کوي، او کله کله خو توپچونه هم کوي چې ښه ثابتېږي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواخ مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې که څه هم زیات شمېر لوبغاړو د حج فریضه ادا کړي، خو حجی په کې یوازې تا ته ویل کېږي، دلیل یې څه دی؟
ولا دا خو ما ته معلومات نشته ډېر، خو حج مې کړی ده. خلک ځکه غجر پسې کوي چې دا زیات تر پلیران چې دي دغه جونیئر لیول هغه به ټول حجي حجي راته یایي، او دغه سینیئر چې دي هغه بیا زیات شاجي راته یایي. نو شهزاد به ډېر راته ویلي شاجي شاجي شاجي، نو شاجي باندې مشهور یم، پاجي باندې مشهور یم.
دا پوښتنه ما په دې وکړل رحمت شاه چې تاسو په خپل ټیم کې داسې ډېر د آرام طبیعت ول، دا جی ټایپ لوبغاړی، خو خیر کرکټ ته راځو. تاسو د کرکټ لوبه څنګه شروع کړل، څنګه راته کیسه وکړئ د مشمول مشوق څنګه؟
ما زه خبره در ټولو د مهاجرت وخت تیر کړی ده. موږ په خپله په پاکستان کې وو. په 2008 کپنه کې زه رالمه، داسې به راتلم او دا ډومیسټک به مې کاو. په 2010 کې زه په زرمت کې وم، زرمت او 2010 کې زموږ ټیم تللی ویسټ انډیز ته وری میچونه. نه له زرمت به زه ګردیز ته راتلم او دهلته میچ کاته. نه یو ورځ زه رالمه، د ما سره ملګری وو، نه هغه ما ته دغه پلیران را انټروډوس کول. یو کور تر اورځ د کور په دروازه باندې د شاپور عکسو، د نبی عکسو، د حمید عکسو، د نوروز عکسو. ما ته ویلي چې دغه الجیروال دغه نوروز ده، دغه کپتان ده. ما نه پیژندل، شاپور زدران راو شوای دا ډیر ښه ځوان ده لوی لوی سنې د دای بالر ده حامد حسن پټی چو پټی ویپس کول نه غره توی لسی دغه دی پټی ول دا ډیر تیز بالر ده او د نبی اکسو نبی راته ویل لسی دغه نبی ده دا ډیر ښه ځوان ده ډیر ښه ایټر ده نو دې غره سمې کړه کرکټ کاو اخر بس خپل خواري او مهنت میکاو دغه لپاره ورسېدم
او رحمت شاه مورې دی چې تاسو اول سر کې بالینګ کوو ماوډر نو وخت بیټینګ تر وتلې نو به څنګه دا شول چې تاسو ون ډاون مشرو کړل یعنی دریم نمبر بیټینګ تر وتل شروع شوې او بالینګ مو تقریبا د نش برابر دی اوس ډیر کم بل ورنه تاسو کوئ بالینګ ډیر کم کوئ
2013 کې لاهور ان سی کې کیمپ لګیدو د نور میچونو د سکاټلند سره او شارجه کې کیمپ لاهور کې لګیدل او ان سی کې نو التا ما ته اجازه احمد زما بیٹنگ کاو نو اجازه احمد د ما بیٹنگ ولیت یو ټو ټرای نو والو ما ته ویلې سی بیٹنگ مخلص کو ما ته ویلې سی رحمت ته په څوم نمبر بیٹنگ کې مال سر زو خو دغه یو کله په شپږم نه کله وم نه کله کله اتم نه نو په دغه ټیم کې مز بیٹنگ کوم هغه ته کبیر خان ته ورغی کبیر خان دې مش کوچو کبیر خان ته ویل سی دغه اور کې ته په څوم نمبر بیٹنگ ته لیږي یو ورته ویل سی تا خو دې ما تقریبا دغه وم اتم باندې زه بیٹنگ ته ورلېږم ما ظالم هغه دې تا باندون بیٹسمن دی ته وم اتم ورلېږي د دې غبا ته بیا کبیر خان ما ته ویلې سی ته به باندون بیٹنگ کې نو دې غرا سی بس بیا غا زله بولینګ چا بیٹنگ ته راوښتم
او رحمت شاه تاسو په خپل په د کرکټ په نړۍ کې کرکټ په لوبغاړو کې کم یو داسې لوبغاړی دی چې تاسو ډیر خوښ دی تاسو وایي چې د نړۍ ډیر څه زده کیدی شي تاسو غواړئ چې هغه رقم ته لوب وکړي
دما سلور پلیران دی چې ډیر زیات مفصل دی زه غواړم چې هغه کل بیٹنګ کوي او زه ورته وګورم د ټي وی کې کل لایو چې لري پکې نو یو خو ویرات کولی دا بل کین ویلیمسن دا د نیوزیلند او یو پاکستان بابر اعظم او یو بل بیا دی روهیت شرما دی انډیا دغه څلور بیټسمنان دی چې کله بیټنګ کوي نو د ما زړه یې چې د دوی بیټنګ وګورم که په ټي وي باندې که چیرې لایو میچ ته ناستې نو دغه بیټنګ ماته خوند راکوي چې وګورم
او دا تاسو چې نومونه واخیستل دغه ټول د نن سبا د دنیا ټاپ لوبغاړي دي رحمت شاه دار ته وایي چې ستاسو په ټیم کې په لوبډله کې ډېر لوبغاړي داسې چې شوخ ګڼل کېږي نو ډېر ټوکي څوک دی ستاسو په ټیم کې او ډېر سنجیده سیریس کس څوک دی او بیا ستاسو ملګرتیا د چا سره ډېره
والا نه پېژم بس ټوکي خو ډېر شهزاد محمدي ده او په ټیم کې خو مې کله چې موږ چیرې په ټور باندې ځو نو اکثر شهزاد محمدي را سره میټ دغه سیمې بیا شبیر نوري او ناصر جمال د ډېر انډیوالان دي
د افغان کرکټ مخکخ توپوهونکې رحمت شاو د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتاک د راتلونکي جمعې په شپه په پلازمینه کابل کې لخپل بهرني برازیلی سیال سره مسابقه لري دا چې دغه سیالي لپاره څومره ترتیبات نیول شوی او خپل هوتاک ورته څومره تیاری نیولې ده لنو موري او
لوبه په ولسم د فبروري یعنی راتلونکي د پاین شپې سپاین د جمعې شپې باندې ده په غازی ستون کې کېږي چې دې ته امنیتي تدابیر هم ډېر ښه زیات نیولې دي د کابل پولیس څو نور قانون هم په جریان کې دي هغوی ډاډه کوي چې امنیت موږ ښه ټینګ نیسو سیال مې د برازیل څخه ده چې څلېرشت ریکارډ لري ډېر قوي سیال مې ده او په جیسو کې هم د برازیل قهرمان ده او لوبه د یک تلویزیون له لارې لایف خپرېږي د دې نو لپاره نه ګانس مې وځول لا فېسي د ټیکټونو د ویش لړۍ دوام لري ډېر غول ټیکلو اکسلې او تنورې مخېستای شي.
او تاسو د دغه سیالۍ لپاره څومره آمادګي تاسو نیولې ده؟ ځکه تقریبا لږ تر لږه سلور میاشتې یا درې میاشتې وړاندې دغه سیالۍ تاسو پلان کړی و، نو لاغه نه راوروسته تر اوسه پورې څومره آمادګي نیول شوې ده او څومره ډاډ موجود دی د بریالیتوب؟
او ډېره مننه. تقریبا ولات سلور میاشت کېږي چې دغه سالې ته ما ډېر فکر، فوکس او وخت ور کړی دی سر دې لپاره چې دې سالې کې بریالی شم. دوه میاشتې کېږي چې ما آمادګي یا تعداد ښه دی زیادې دي، نو انشاءالله ډاډه یم چې بریا به د افغانستان کېږي. ولې پروفیشنل لوبې ګرنټي نه کېږي چې افغانستان فصل ایده ګټم، خو خپل د بریا چانس دی وینم. په دې خاطر چې زحمت او زیار مو په کافي اندازه ډېر بستلی دی.
دغه برازیلي سیال سره چې تاسو کومه لوبه ده، دا په کوم سازمان کې ده که نه؟ یعنی کوم سازمان تاسو ته برابره کړې ده که یوازې تاسو دواړو یو بل سره د چیلنج په وسیله باندې دا لوبه کوي؟ او د دې لوبې امتیاز څه دی، یا هغې ته یا تاسو ته؟
دا لوبه TGFC سازمان په لار اچولې ده. ډېر ښه سازمان ده. په افغانستان کې لومړی سازمان ده چې بهرنۍ هوتونو کې هم پانګې لري، دا سیستم ټول ده جوړ کړی ده. دې لوبې باندې امتیازات هم ګټ شما ته په دې لوبه کې راځي. او دا ما ولس سره ژمنه کړې چې یو بار یو اندازه برخه به په اړمنو هېوادوالو کورنۍ ویشم مادي برخه یې. او معنویت کې لکه مخکې مې چې مخکې ویلې چې زما رینکینګ ډېر نور هم ډېر جګېږي او زما ریکارډ هم ډېر ښه کېږي، یو لار خلاصېږي چې زه په خپلې رشته کې لا نور ډېر پرمختګ وکړم.
په متحده عربی اماراتو کې لسوريزه کرکټ سیالي پای ته ورسېدی. په دې سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو چې په بیلابیلو لوبډلو کې ولوبېدل. په دې مطلب کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو خبرې شوې.
د متحده عربی اماراتو د کرکټ لس اوریز لیگ د جنوري میاشتې پاتې وشتمه نیټه د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې تیر ورځ د نارترن وایرز لوبډلې پاتلوالۍ سره پای ته ورسېد. نارترن سره د دې لیگ پایلوبې ته ډیلی بولز لوبډلې لار پیدا کړې وه چې وایرز لوبډلې پاتو وکټو ډیلی بولز ته ماتې ورکړه. څه کال په دیلی کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو چې د بیلابیلو لوبډلو سره ولوبېدل. رحمان الله ګربز، محمد نبی، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، درویش رسولي، جاوید احمدي، نوین الحق، کریم جنت، یمین احمدزی، قیس احمد، فضل حق، فاروقی، مجیب زدران، عظمت الله او وقار سلام خیل هغه 15 افغان لوبغاړي وو چې دیلی ته څه کال اخیستل شوي وو. رحمان الله ګربز په تورو کې یو سلو اویا منډې کړي چې په یوه لوبه کې ډېرې وڅل وخت منډې اخیستي. دغه شان شهزاد محمدي په 15 لوبو کې شپږ اتیا، نجیب الله زدران په 9 لوبو کې واویا، محمد نبی په لوبو کې 9 او جاوید احمدی په 4 لوبو کې 10 منډې وکړي. د توپ اچونې په برخه کې نوین الحق تر نورو افغانانو ډېرې په 2 لوبو کې 2، کریم جنت په 6 لوبو کې 6 او قیس احمد په 6 لوبو کې 3 وکړي واخیستي. کراشو د دې سیالیو نورو لوبغاړو ته نو د نارترن وایرز لوبډلې تکړه توپ وهونکی نیکولاس پوران د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړی وټاکل شو. نوموړي په 9 لوبو کې 240 منډې کړې وې. ترې ترڅنګ د قلندرز لوبډلې سهیل اختر د 238 منډو په جوړولو سره د T10 غوره توپوهونکي جایزه ترلاسه کړه. د قلندرز لوبډلې کریس جوردن د T10 لیگ غوره توپ اچونکي وټاکل شو. د په وو لوبو کې وو وکټې اخیستی وي او په 2.4 ورنو کې 106 منډې ورکړې وي. د ابوظبي لوبډلې جیمز ایورټون په 2 وکټ اخیستلو سره د ټورنمنټ زیات وکټ اخیستونکي لوبغاړی اعلان شو. T10 لیگ په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره تر سره شو. 46 پړاو د دې لیگ په لومړي پړاو کې کلیرالا کینګز، په دویم پړاو کې نارترن، په دریم پړاو کې مراټا عربیانز، او په اروسی او څلورم پړاو کې بیا نارترن وایرز لوبډلې اتلولي ترلاسه کړې ده.
په پکتیا ولایت کې د سنوکر سیالۍ پای ته رسیدلې دي. دا چې په دغه سیالیو کې څومره لوبغاړو برخه اخیستي وه او هدف یې سو، د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر ګلکریم سهار سره مې څو شیبې وړاندې خبرې وکړې.
پکتیا ولایت کې د بدني روزنې او ورزش ریاست او د سنوکر فدراسیون لخوا د سنوکر فدراسیون ژمنی سیالۍ نیول شوې وې چې دا سیالۍ د پکتیا ولایت د 14 ولسوالیو څخه د سنوکر فدراسیون ورزشکارانو پکې ګډون کړی و چې په دې کې تقریبا 100 تنه لوبغاړو ګډون کړی و. د سیالۍ د پکتیا کې د دې عنوان تر لاندې دایره شوې وې چې موږ سرپرست او موقتی حکومت نه غواړو، د جمهوریت نه په کلکه ملاتړ کوو. د دغه عنوان لاندې دایره شوې وې چې د سیالیو درې ورځې دوام وکړ. په دې سیالیو کې د پکتیا ولایت د مختلف ولسوالیو نه مختلف ځوانان او د پاخه عمر خلکو ګډون کړی و چې په دې سیالیو دریم ورځ په پایلوبه کې درې نفره بلکې دغه سیالۍ په ټیمي ډول نوې دایري شوې په انفرادي ډول هر چا شخص آره وو جوړه جوړه سیالۍ کوله بوردو باخت درلود چې په دریم ورځ فاینل وو په فاینل کې درې نفر چې یوې اول مقام او بلې دویم مقام بلې دریم مقام ترلاسه کړ.
د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش مدیر ګلکریم سهارو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دی اونۍ د لوب له میدان اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.